په افغانستان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي لا فیصله نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولېږل سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. نن چهارشنبه ده، د وژې اسمبلی اوله، د اګست میاشتې 23. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر غني وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بغداد کې وویل تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې څو سرتیري افغانستان ته ولیږي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د 3900 په شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته استول کیږي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون امریکایي رسنوي ته ویلي افغانستان ته د پام وړ اضافي سرتیري استول کیږي او په دې اړه به موږ د خپلو پوځي قمندانانو نظر هم واخلو. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه او اهداف شنډ کړي. نموړي د څرګندونې پرون په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو له افسرانو او سرتیرو سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه په تیرو 2.5 کلونو کې افغان ځواکونو د لسګونو کلونو واټن وهلی. بلخو د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی وویل وسلوالو په دې وروستیو کې خپل تاکتیک بدل کړی او هڅه کوي پر لرې پرتو ولسوالیو بریدونه وکړي او وی نسی. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او ظرفیت زیات شوی او د دولت ضد وسلوالو د هر ډول ګواښ د مخنیوي او ځپلو توان لري. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د برېښنا دغه پروژه د اوبو او برېښنا وزارت لخوا درې کاله وړاندې پیل شوې وه او شاوخوا 2 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی. د والي ویاند اتوله خوژنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه تقریبا شاوخوا 4000 کورونو ته د جلال آباد ښار ته لومړی راځي چې د برېښنا د ورکړې ظرفیت لري. دغه پروژه د اوبو برېښنا وزیر او ننګرهار والي په ننګرهار کې د سیمریزو نورو مسؤلینو له لورې رسمن پیل شوه.
د ننګرهار د والي ویاند وایي د درونټه د برېښنا کوټ او لمریز برېښنا په اړه لا افغان حکومت سره خبري روانه دي چې د ننګرهار د خلکو د برېښنا د کموالي او نشټوالي ستونزه حل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال ویدیز په یو زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د کراج زندان بندیانو د اعتصاب په زندان کې د ناوړه شرایطو له کبله کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکي د کراج زندان زندانیانو ته د تشاک پاکې اوبه او خواړه نه ورکوي، د ټلیفون د کارولو اجازه نه لري او له خپلوانو سره هم نسي کتلی. په دغه سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مرستیالې ماګدالینا مغرابي د سه شمې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې بندیانو ته د تشلو پاکې اوبه، خواړه، درو درمل او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپای پاسداران انقلاب پرون دا بیان د ترکیه د ولسمشر د دې څرګندونو په عکس العمل کې خپور کړ چې ویلي وه ترکیه او ایران له خپلو پولو بهر د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر ضد پر ګډو پوځي عملیاتو غور کوي. سپای پاسداران انقلاب ویلي ایران به د هرې هغې ډلې په وړاندې له پوځي قوت څخه کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا یې په پولو کې تروریستي یا امنیت ضد فعالیت وکړي، خو د ایران له پولو بهر اقدام نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ وویل پی کی کی په ایران کې هم نفوذ پیدا کړی او د دې ډلې پر ضد د دواړو هیوادونو مشترک عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ځینو چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن دغه کمپنۍ او اشخاص تورنوي چې د شمالي کوریا د میزایلو او اټومي پروګرام په برخو کې له دغه هیواد سره همکاري کړې ده. دغه نوي بندیزونه د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان کړل او وی ویل چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته د دغه هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د ازمایښت د دوام له کبله سخت خبرداری ورکړی دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري د دې خبری مجلې په راپورونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلا فیصله نه دستوي چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولیږي. له دې مهم خبرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان د خبرداري ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه هم خبرو.
دا واضح پیغام وو پاکستان ته چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ولسي جرګې استازي مو هم د افغانستان او جنوبي اسیا په باب د امریکا پر نوې پالیسۍ ژغولي.
دا به یو څه ګټوره تمامه شي ځکه چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولي.
د عدلي وزارت غواړي په افغانستان کې د حقوقي مشورو او مرستو چارې پراخې کړي. دا هم اوري چې ایران پرون د ترکیې د ادعا رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدلی شئ. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې څو اضافي سرتیري افغانستان ته واستول سي. جیم ماتیس دا خبرې پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې خبریالانو ته وکړې. بل خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هر کله چې د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز ورته پلان ورکړي نو دوی به پریکړه وکړي چې څومره نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. جیمس ماتیس پرون په بغداد کې رویټرز او نورو خبري اژانسونو ته ویل د اضافي سرتیرو شمیر کېدای شي هغومره وي چې په اړه یې له څه وخت راهیسې خبرې کیږي او دا هم کېدای شي چې هغومره نه وي. جیمس ماتیس زیاته کړه
There is a number that I'm authorized to go up to. I have to look. I've directed
دوی ما ته دی وشمیره واکر کل شوې ده چې تر هغه اندازې تلشم زه به توینم او ما لوی درستی ست سپارښتنه هم کړې ده چې اوس پلان ترتیب کړي. موږ له څه وخت راهیسې پر دې پیشنهاد خبرې کولې. کله چې هغه خپل پلان راکړي بیا به زه پریکړه وکړم چې څومره نور سرتیري واستو. د امریکا د دفاع وزیر ویل په عراق کې د داعش پر ضد له کارول شوې تګلارې څخه به په افغانستان کې هم استفاده وشي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی پرون ویل چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دې هیواد په اړه د واشنگتن تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې نیک هیلی ویل موږ د ماموریت پر مودې او د سرتیرو پر شمیر تمرکز نه کوو بلکې تمرکز مو پر نتایجو او د تروریستانو پر ځپلو دی او د دې لپاره به هر ډول ګام اخلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې پخوا به پر وخت او د سرتیرو پر شمیر تکیه کېده خو نوې ستراتیژي پر نتایجو متکی ده. د هغې په خبره دښمنان به مو له دې وروسته نه پوهیږي چې د څومره وخت لپاره یو په څه وضعیت کې یو او څومره سرتیري دي خو هغوی به په دې پوه شي چې موږ نور تروریستان له پامه نه غورځوو. نیکی هیلی د امریکا د ستراتیژۍ د سیمه ییز اړخ په اړه وویل چې پر پاکستان به فشار راوړو چې نور نشي کولای تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي. لهین به وغواړو چې په سیاسي حل کې رول ولوبوي او ایران ته به ووایو چې هغه تروریستي ډلې چې تهران ملاتړ کوي نور له پامه نه غورځو. بل لور ته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه که څه هم د دې کتنې د ځای په اړه څه نه دي ویلي خو وایي چې سفیر ډیوډ هیل خواجه آصف ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر مختلفو اړخونو تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا سفیر ته ویلي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او له تروریزم سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې سره همکاریو ته چمتو دی. پا په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وای دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم ولسمشر د پاکستان د دومخي سیاست په اړه ښکارا او سپینې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویل
حقیقت ایره که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارش صحبت نمی کردن.
د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې د یو حقیقت پړه پخکارت سنو ویل هغه د پاکستان دوه مخي سیاستو چې لوی خوایزان د امریکا دوست باله او بل لورته د افغانستان پر ضد فعالیت کو. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه پخکارت څرګندونه وکړه چې دا یو مهم ګام او د امریکا په سیاست کې اساسي بدلون دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ځکه مهمه ده چې له افغانستان سره د امریکا له لوري له وخت او قید پرته اوږدمهاله مرستې پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا فیصله نه ده سوې چې څو اضافي امریکایي سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان پر وخت د سه شنبه سهار وختي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي اعلان کړه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگتن شایي د اسلام آباد پر مجازاتو غور وکړي یا د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل زموږ ترمنځ اعتماد کم شوی دی ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر شوي چې پر امریکایي پوځیانو امریکایي چارواکو حملې پلان او ترسره کړي. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخښه چې د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. ښاغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دا خبرداری د هغو ادعاو له کبله ورکړ چې پکې ویل سوي پاکستان په سیمه کې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې د پاکستان د دریځ د بدلولو غوښتنه وکړه. پاکستان باید بیل چلند خپل کړي. موږ تیار یو له تروریستي سازمانونو څخه د دوی د خپل خوندیتوب لپاره ورسره کار وکړو. د دې لپاره چې په دې برخه کې نتیجه ترلاسه شي موږ له پاکستان څخه خپل ملاتړ او له دوی سره خپلې اړیکې مشروطې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې وویل پاکستان دا مهال یو له هغو شپاړسو هیوادونو څخه دی چې د غیر ناټو متحد له موقف څخه برخمن دی چې دغه موقف له دغه هیواد سره نږدې پوځي همکاري ته زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته ویلي څرنګه چې د امریکا د پالیسۍ په بیان کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قرباني له پامه غورځول سوي نو موږ نهیلي سوي یو. په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د ټوریزم ضد عملیاتو او په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې دننه د امریکا د یوې خفیه حملې له کبله خراب سوي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سبب سوي وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې میلیاردونه ډالره ورکړي دي. ټرمپ وویل امریکا تر دې وروسته غلې نسي پاتې کېدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر وو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ په اړه تبصرې کړې دي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان جګړه اوس د ټرمپ د تر سرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل جمهوري ریاست د ځواني او پیچلې دورې تر ټولو مهمه پریکړه وکړه او هغه دا چې آیا زرګونو نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي او که استول کېږي نو د څه لپاره. فارن پالیسی لیکلی کچیری هغه رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خبریږي سم وي له افغانستان سره د تعهد د پراختیا پریکړه د ټرمپ د ملي امنیت ټیم ته مطلوبه وه او شاید د هغوی لپاره وروستۍ نتیجه وي. د خبرونې په لیکنه د دې پریکړې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په وضعیت کې د تغییر او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وشي. فارن پالیسي وړاندې لیکلي چې د ټرمپ اداره به تاکید وکړي چې دا یوه نوې ستراتیژي ده او په افغانستان کې د باراک اوباما له کړندلارو سره څرګند پریکړون دی. خو په حقیقت کې د هغې ستراتیژۍ د معتدل تنظیم نتیجه ګڼل کېدلی شي چې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې عملي کېږي او ضد او نقیضې پایلې یې لرلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د دې ستراتیژۍ هدف دا دی چې وسلوال طالبان په شا وتنبول شي، چې د ورځپاڼې په حواله شدیده اړتیا ورته لیدل کېږي، د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه شي او د افغانستان په وضعیت کې چې د خرابېدو په حال کې دی بدلون راشي. د ورځپاڼې په حواله نوې ستراتیژي به افغانستان ته د 2000 امریکایي عسکرو د تګ غوښتنه پیدا کړي چې د برحاله او متقاعدو امریکایي قومندانانو له نظره شاید د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز په حواله دا ستراتیژي به امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له نږدې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او مشوره ورکړي، زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس وروزي او د عملیاتو پر مهال د امریکا ضربي ځواکونه د جګړې ډګر ته وروغواړي. خو د ورځپاڼې په باور حتی هغه کسان چې د ټرمپ د ستراتیژي ملاتړ کوي د هغه دې پریکړې ته د ستونزو د نوي فصل په توګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي په تر ټولو غوره وضعیت کې به شاید دا ستراتیژي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې د جګړې لوری بدل کړي، خو هغه ستونزو ته چې له 14 کلونو راهیسې سیمه ورسره مخامخ ده فوري حل نشي موندلی.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ولسي جرګې استازي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي. دوی وایي د امریکا په ستراتیژي کې پر پاکستان فشار به په افغانستان او سیمه کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. حدیث پردیس له کابل.
یو شمیر سیاسي ګوندونو د ملي شورا ځینې غړي وایي د افغانستان په اړه د امریکا د تګلارې روښانه کېدو ډېرې پوښتنې ځواب کړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر عادل بهرام وایي په ستراتیژۍ کې د افغانانو هغه غوښتنې چې له کلونو یې پرې ټینګار کوو ځای شوي دي. اغلی بهرام د سې شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا له لورې پر پاکستان د ترهګرو د ځپلو په برخه کې فشار راوړل په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره ښه پیلامه کېدای شي.
من هسته یو سیاسي ګوند د حمایت کې وو په دغه بده کې څو نقطې ډېرې حساسې نقطې وي و دا حساسې نقطې دا و چې پاکستان باندې فشار راوړل په منطقه کې د سولت اف دیسټابټ ټینګول دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې لوی ټکی دا دی چې په افغانستان کې به ځواکونه له زماني قید پرته میشتوي. پر پاکستان به د ترهګرو زالو د لمینځوړلو لپاره فشارونه زیاتېږي او همداراز هند باید په افغانستان کې لا ډېر رول ولوبوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به انتقاد کوي چې په نوې تګلاره کې چین ته چې په سیمه کې مهم هیواد دی د ونډې نه ورکول ستونزې رامنځته کولی شي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي د امریکا له لوري د چین د رول باب زګنل د اندېښنې ته قوت ورکوي چې په سیمه کې د امریکا پر خلاف د چین، روسیې، ایران او پاکستان ګډ ائتلاف رامنځته شي.
چین رول د افغانستان په خلیج کې بیخي نړیدلې نیول شوې ده. چین سیار یا رقیب په سیمه کې هندوستان پراخه ونډه ورکړې چې دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره ښه خبر نه دی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي د پخوا په پرتله امریکا په واضح توګه پر پاکستان د فشار خبره کړې خو د پلي کېدو په اړه شک ښیي.
ما چې څه غوښتل هغه پکې ویل شوي دي، خو اوس مهمه خبره دا ده چې دوی عمل کې څه کوي.
امین فضلی ما دا به یو څه ګټوره تمام شي ځکه چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولې.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی فتح الله قیصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د امریکا د تګلارې له اعلان څخه هرکلی وکړ، خو وړاندیز یې دا دی چې امریکا باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر هر څه وړاندې د سولې له بهیر د ملاتړ تر څنګ افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو سمبال کړي.
اوس به دا واورو چې د کندهار د مدني ټولنې فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه څه نظر لري.
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکي د پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ټرمپ د فاصله د افغانستان په مورید باندې اعلان شول دا واضح پیغام و پاکستان ته چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي، نه باید دوی ته ملکي او نه باید تجهیز کړي او د افغانستان سرحدات ته روانستي تر څو افغانستان نور ګډوډ نشي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جغ د کاروان موسس. اول خبره دا ولسمشر ترامپ اشاره وکړه وجه ته چې موږ نور د وتل د پاره وخت نه ټاکو چې بیا دشمن مورال پیدا کړي کوي سي. هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت ارتیا رافه سول په هغه وخت موږ خپل اسکر د افغانستان څخه باسو. په دې کې دوه مطلب پراته دي. یو دا دی چې موږ اشغال دایمي نه لرو، د افغانستان اشغال مطلب نه دی، تر څو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت، دولت، قانون اطمینان کیږي، د امسایګانو مداخله قطع کیږي، تر هغه پورې به موږ په افغانستان کې. دوه خبره دا ده چې پاکستان خپل پخوانی ملګری وبلی او دا ویل چې اوس د تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اخته دی، او نه یوازې دا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني، زموږ افسرانو سربازان هم راوژني، او دا نور موږ ته د تحمل وړ نه ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ چې تر اونۍ بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه هم اوریدلای شئ.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.
دا افغانستان د عدلی وزارت وی د ځینو نړیوالو بنسټونو په مرسته غواړي په هیواد کې حقوقي مشورو او مرستو ته وده او پراختیا ورکړي. د عدلی وزیر په کابل کې په دې اړه یوې مشورتي غونډې ته وویل چې د یو ثابت او د لاسرسي وړ سیستم د رامنځته کولو لپاره یې د آسیا بنسټ په مرسته په ځینو ولایتونو کې د حقوقي مشورو او مرستو ارزونه کړې ده. نورحال د وصل وصال په راپور کې
د افغانستان د عدلی وزارت وایي حقوقي مساعدتونو ته لاسرسی د هیواد د ټولو اتباعو حق دی، او دغه وزارت هڅه کوي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته حقوقي مساعدتونو ته په هیواد کې وده او پراختیا ورکړي. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د سه شنبه پورس په کابل کې د حقوقي مرستو د سیستم د ارزونې مشورتي ناستې پر مهال په نړیوالو کورنیو اړوندو بنسټونو غږ وکړ چې په دې برخه کې له دې وزارت سره مرسته او همکاري وکړي.
پیشنهاد
ما برای همکاران داخلي خارجي این است. بهرنیو او کورنیو همکاران ته دا ده د لارې د نقشې د پروګرام او هغه ارزونه چې شوې، موږ غواړو له دې لارې خلکو ته به کیفیت او دوامداره حقوقي مساعدتونه وړاندې کړو. دوی د موږ سره په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. ښاغلی انور د حقوقي مساعدتونو په برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو همکاري اړینه او مهمه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عدلي وزارت د آسیا بنسټ او نړیوال بانک په مرسته په 2016 میلادي کال کې د حقوقي مساعدتونو د یو متداوم، کم لګښت او د لاسرسي وړ سیستم د رامنځته کولو په خاطر په کابل او تو نورو ولایتونو لکه بدخشان، ننګرهار، کندوز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات او کندهار کې د حقوقي مساعدتونو ارزونه ترسره کړه. د دې ارزونې هدف په افغانستان کې په حقوقي مساعدتونو د حاکم اوسني وضعیت ارزونه او په جزایي قضایاو کې له بېوزلو تورنو افرادو څخه دفاع او د حقوقي مساعدتونو د پروګرام ملاتړ کوونکو هیوادونو او بنسټونو ته د لازمو وړاندیزونو د مجموعي برابرول په ګوته شوې دي. د دغه ارزونې له مخې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او کافي منابعو د نه موجودیت له امله زیاتره خلک حقوقي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د آسیا بنسټ مسولین وایي دوی په دې برخه کې د عدلي وزارت سره هر ډول همکاریو ته آماده دي سو په دې برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي. په کابل کې د آسیا بنسټ استازی ادریس الهام دی وایي د آسیا بنسټ په دې او نورو برخو کې د عدلي وزارت سره مرستو ته آماده دی، او په همدې توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت سره به خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. ښاغلی الهام وایي اداري فساد او ناامني هغه دوه ستونزې دي چې حقوقي مساعدت نوته د بیوزلو خلکو د لاسرسي مخه ډب کړي ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په افغانستان کې د سهار 8:25 کېدونکې د تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د بښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیځ په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر یو شمېر چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. وسم د سیمې او نړۍ پر وضعیت راپور. ایران پرون د ترکیې دا ادعا رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ترکیې ولسمشر د دوشنبه په ورځ ویلي وه چې هیواد یې له ایران سره د کورد وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپاهي پاسداران پرون په یوې اعلامیې کې ویل ایران به د هرې هغې ډلې پر وړاندې له پوځي قوت کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي او یا امنیت ضد فعالیت وکړي. ایران وروسته له هغې دا بیان خپور کړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ ویل له ایران سره په ګډه د دواړو هیوادونو له پولو بهر د کورد وسلوالو پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په باب خبرې کوي. اردوغان ویل د کورد وسلوالو پر ضد د مشترکو پوځي عملیاتو موضوع ترکیې ته د ایران د پوځ د لوی درستیز په روسي سفر کې مطرح شوې ده. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری تیره اونۍ له ترکیې کتنه وکړه. د ترکیې ولسمشر ویلي انقره او تهران دواړه کولی شي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف پوځي اقدام وکړي. د رجب طیب اردوغان په وینا پی کی کی په ایران کې هم وسلوال فعالیت لري. هغه ویلي که دواړه هیوادونه د پی کی کی پر ضد عملیات وکړي نو په کم وخت کې به ښې پایلې ترلاسه کړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک بیا د کورد وسلوالو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو د پلان خبره ردوي خو خبرداری ورکوي چې د دې هیواد پر پولو به د هر ډول تروریستي ډلو پر وړاندې جدي عمل وکړي او پاتې شونې به یې په هر ځای کې چې وي تعقیب کړي. ترکیه له لسیزو راهیسې د کوردانو له کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالې څانګې سره په جګړه بوخت دی او دا ډله یوه نړیواله تروریستي شبکه ګڼي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ژوند رنگونه
من محمد عارف ته زیار تخلص کوم د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
په خپل باندې اوس په کوم کار بوخت یې؟
په خپل حاصل یم.
په خوا دې څه کار کوو کله چې محصل نه وي؟
زده کوونکی سوم د مکتب شاګرد سوم. په هغه وخت ما خیاطي کوله.
خیاطي مکمله زده کړې وو که
نه؟ نو خیاطي مکمله زده کړې دی او استاد په اسکار کوي سوم.
نو اوس ولې دا کار نه کوي؟
دلته چې هغه ترغل پانتون ترغل د محصل په توګه من څه په توګه خپل لوړ زده کړې وکړم او په څنګ کې هغه کورسونه سره ما وخت نه لرم چې خپل خیاطي ته ادامه ورکړم.
نو که چې ته کار هم نه کوې ستاسو مصارف بیا څنګه کیږي؟ ستونزمنه نه ده ستا کورنۍ ته چې په دغه شان خرابو شرایطو کې ستا مصارف مغوی په غاړه اخلي؟
زموږ انشاءالله الحمدلله اقتصاد ښه ده، پلار مو ژوندی ده، لا تر اوسه نو فعلا له کور له خونه زه تشویقي کوم درس او دغه مصارف مې له کور له خونه راکول کیږي.
بیرته ورا شو خیاطۍ باندې په باسو کو څه ډول جامې ګنډلی شي؟
دغه اوس وخت کې څنګه سری واځي دغه مکمله ګنډلی سم او په زمن کې د قنداري کله سره ملک زربلتیا لرم.
قنداري کالی سخت ګنډل کیږي که څنګه؟
سخت نه دی خو فقط دغه اندازه د نورو جامو څخه توپیر لري. وګدوی چار کنجاوي څلور کنج لري، لمن سره د لوګین رانیول د لمن تر اخره پورې د دوړ بغلو کې او د شاله من کې د سیاو درز راغلي ځنې د سلکتیو باندې پکې جوړوي. نو عموما فرض کې سي د رخت زیرازی د لمن زیرازی په غزا کې دوه دوه بخې کې او د پرتګي سي د پرتګي نسبت د نورو جامونه ډیر داسې لوی وي.
دا چې تاسو خیاطي نه کیڅ فکر کې دا مسلک په دې لیاد ونه وزي
د خپله خبر د سپکم چې سبا نه چلاس یو رتل تیر سوی وي نو هغه دمره مشکله باندې لیاد نه وزي خاتمن کوم تغیرات یو سپ کې راځي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې له مصطفی صدیقی سره